صوتي يو ستوديو غرمني خبري خبرونه السلام علیکم او غرمه مو پخیر. نن د سیشن به ورځ ده د مرغومی جدید دیار لسمه د جنوري میاشتې دریمه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لار تیر شپنه وخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیار لس نور ټپیان سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل سوی و لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سوي وو، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. دې کار یې په ملي او نړیواله سطحه عکسالعملونه پارولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تامیناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبرې اعلانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو سړی د شپیتم اولاد پلار سو. دغه سړی چې جان محمد نومیږي درې مېرمنې لري او تازه شپیتم زوی زیږېدلی دی. جان محمد رسنوی ته ویلي چې پر وروستي زوی حاجی خوشحال نومیږي دی. 50 کلن جان محمد د بل واده په لټه کې دی او لیواله دی چې د ماشومانو شمیر یې سولو ته ورسیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واردل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې پاکستانی چارواکي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري، هغه څه چې ځینې کسان یې غیر واقعي ګڼي. د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه خبرو سو راپورونه په اړه د پاکستانی چارواکو پر اندېښنه مرکه هم خبرو.
کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو سلونو کې، کومه ډله چې حمایت کوله، هغه یو مذهبي ډله وه، ایډیالوژیک ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګري وو او د ایډیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل.
دا هم وري چې په کندهار کې د انجی کرکیله زیاته سوې ده.
سږ کال بیا هم په دې خطر وکړو چې دا د سیل وخت دی، دا رشد وو چې هلته دا قوي سي برشه شي. دا
د اوکراین پر وضعیت هم راپور خپرو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز بحث اورېدلی شئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غوښتنې په افغانستان کې دا مهال د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې کېدونکې دي. د پاکستاني چارواکو د تورونو په دوام د پاکستان دفاع وزیر ادعا کوي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. خواجه آصف دا خبره د پاکستان له یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. هغه ویلي دا کار داسې وخت کېږي چې د طالبانو حکومت فیصله کړې چې خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. دا هم په دې اړه راپور.
د پاکستان پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو په اړه د پاکستاني حکومت د ادعا او دوام. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي که څه هم د طالبانو حکومت ته هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي، خو نوموړی ادعا کوي چې پاکستاني طالبان ټي ټي پي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. ښاغلی آصف تېره شپه د جیو نیوز په نوم له یو خصوصي پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې پخوانی پاکستانی سفیر منصور احمد خان په یو مقاله کې چې عرب نیوز تازه خبره کړې ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارول کېدو په برخه کې طالبانو د دوهې په هوکړه عمل نه دی کړی. منصور احمد خان ویلی په 2022 کال کې القاعده او داعش په افغانستان کې خپل ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړل او د تاجک او ازبک وسلوالو ترڅنګ د پاکستانی طالبانو خوځښتونه د منځنۍ آسیا، پاکستان او چین لپاره د اندېښنې وړ دي. د منصور احمد خان په مقاله کې راغلی دي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو 15 میاشتو کې لګاونډیو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوی اړیکو خوشبیني پیدا کړه، خو د نوموړي په خبره وروسته ایدیالوژیکو طالب چارواکو د حکومت مهم پوستونه په واک کې واخیستل او استدلال دا و چې لسترو قدرتونو سره منځلاري چلند پایله نه دا ورکړي. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبان د غشان د افغانانو ترمن د ډیالوګ او یو ټول ګډونه نظام د جوړېدو په اړه هم لخپلو شمنو په شاشول. منصور احمد خان په کابل کې د سفارت پر مهال یو لجنجالي څیرو بلل کېده او تر ډیره د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن و. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو هم په وار وار له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو طالبانو خپل حکومت ټول شموله بللې. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خپله تازه ناسته کې خبرداری ورکړی چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د دې ناستې په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادا کړې وه چې پر پاکستان ډېری حملې په افغان خاوره کې پلانېږي. نوموړي ویلي ښایي د افغانستان په خاوره کې په هغو کسانو برید وشي چې پر پاکستان حملې کوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبرې بې بنسټه وبللې او په یو اعلامیه کې وویل چې افغانستان بې سختنه نه دی. په دې اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې دغه ډول څرګندونې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي او پکې ویل شوي و چې دوی د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. پاکستان په داسې حال کې د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو ادعا کوي چې دغه هیواد پخپله هم د طالبانو په ملاتړ تورن دی. د افغانستان تیر جمهوري نظام مخکې په وار وار ویلي و چې پاکستان د افغان حکومت پر ضد جنگیدونکو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او اسانتیاوي ورته برابروي، خو پاکستان هغه مهال دغه ادعاوي رد کړي وي.
ومردل چې د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه خبرو سوي راپورونو په باب پاکستاني چارواکو اندېښنه ښودلې ده. د دغه هیواد چارواکو په وروستۍ ورځو کې د افغانستان خاورې څخه پاکستان ته د ورپېښو ګواښونو په اړه بېلابېلې ادعاوې کړې دي، خو آیا دغه ادعاګانې واقعیت لري؟ پایلې به یې څه وي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنې له سیاسي شنونکي شفیق همدرد څخه په دې مرکه کې کړې دي.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم ستراتیژیو پلان چې د منطقې په ځانګړې توګه د افغانستان د لپاره درلود په هغه کې ناکام شوی دی، او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی، په خپل په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی، نو د دې هیواد استبلیشمنت کوښښ کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د ځینو نویو ستراتیژیو د لارې غواړي پاکستان ته یو ځل بیا لکه په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې چې ګټه رسولې وه، ځان یې غني کړی او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ. دا ظلم غواړي چې د دغه ستونزو د وتلو دپاره په ځانګړې توګه د منطقې هیوادونه چې دوی یو وخت هندوستان سره لاس او ګریوان دي، اوس په ځانګړې توګه د افغانستان سره دغه مسایل راپورته شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل شته دي او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یو مذهبي ډله وه، ایدیالوژیک ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګري وو او د ایدیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل، اوس پخپله هغه ایدیالوژي دوی ته بلا ګرځېدلې ده. نو زه فکر کوم چې دغه اندېښنې چې دوی اوس څرګندوي له بده بخته دا پخپله دوی کرلې دي.
بلې، همدر چې تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله، د دغه ادعاګانو پایله به څه وي؟
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورن کرښې دی خواته چې میشتي، دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو، دوی هلته په مبارزه کې په یوه سنګر کې دوی سره اوږه په اوږه برخه اخیستې ده. اوس که څه هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حده پورې د ایسای په یا د پاکستانی استبلیشمنت په هغه طرح او پلان باندې قدرت ته رسېدلی، د منطقې او د نړۍ ځینې نور هیوادونه ورسره، لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حده پورې د دوی فکر یو دی. نو په دې اساس باندې د دوی په وړاندې باندې اقدام کېدل چې دي ناشونی دي، ځکه په خپله که چېرته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدرد صاحب، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په اوسنیو شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه، د منطقې هیوادونه که کوم تشویش د افغانستان د اوسنیو حالاتو نه لري، نو د دوی تشویش په ځای دی. لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده، ځکه پاکستان په خپله د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا څلوېښتو کلونو کې، یا په شلو کلونو کې د منطقې د هیوادونو مهمې تروریستي ډلې چې وې، هغه د هند کې فعالیت کاوه، کې په افغانستان کې کاوه، کې په ایران کې کاوه، کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه، نو د هغه اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې هغه په پاکستان کې وو. نو زه فکر کوم د پاکستان دا ادارې چې اوس یې لومړي وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه، یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه، زه فکر کوم دا بې ځایه دي، ځکه دوی په خپله د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو په خپله یو بنسټ دی، نو د دوی دغه ادعاوې تر ډېره حده پورې بې ځایه دي. لیکن د نړۍ د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
افغانستان کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو د طالبانو له لوري له بندیز وروسته یو ډیجیټل خصوصي پوهنتون وایي چې له زده کړو محرومو محصلانو ته د وړیا آنلاین زده کړو زمینه برابروي. د لیوال ډیجیټل خصوصي پوهنتون بنسټګر نوررحمان لیوال وایي چې دوی په دې اړه له نورو خصوصي پوهنتونونو سره په خبرو بوخت دي.
روسه له هغه چې د طالبانو حکومت د نجونو پر مخ پانتون نه وتړل، د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون مسولین وایي چې هغه ماسلانو ته چې زده کړو به برخې دي د آنلاین زده کړو زمينه برابروي. دغه پانتون بنسټ ایښودونکی او مشر نورالرحمن لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دوی د افغانستان له نورو پانتونونو او اکاډمیکو کارکونکو غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي. ښاغلی لیوال ویل دا پروګرام وړیا دی او درسي مواد به دغه پانتون او نورو پانتونونو په ویب پانو کې موجود وي.
د پوهنتون لپاره اوس موږ په قدرونو جلبولو او خوندو د نصاب جوړولو لګیا یو. ویبځای کې زکړلانو څخه غواړو چې نوملیکنې سره د خپل اړوند رښتې او زده کړو په اړه غوښتنه وکړي چې موږ یې برابر کړو. اوس موږ ډیرو پوهنتونو سره په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې دوی لیوال ډیجیټل پوهنتون سره ملګري شي او یا د خپل پوهنتون لپاره زموږ آنلاین سیستم وړیا وکاروي.
خغلی لیوال ویل چې دوی د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره هم دغه سیستم چمتو کړی وو او په خبره زده کوونکو او ماسلانو ته به د فراغت رسمي سندونه هم ورکړل شي. یو شمیر ماسلان د دې پروګرام هرکلی کوي، خو وایي چې په دې سیستم کې د ګډون لپاره د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن کار دی. د طب ماسلې عقلي معیار ازادي راډیو ته وویل
د ما بعضی هم سنفیان اکثریت مثلا بدخشان کوي، تخار، د ولایاتو په ولسوالیانو کوي، هلته خو انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی برق نشته، نو هغې څنګه کوي چې هغه ته لاسرسی پیدا کړي؟ خو بیا هم وایم که د حضوري زده کړو په ځای که حضوري زده کړې ونه اوسېږي، آنلاین یو ښه انتخاب ده.
د چارپو او په جمهوری نظام کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن له زده کړو څخه د محرومو ښځینه محصلانو لپاره د آنلاین تدریس ستاینه کوي، خو وایي چې دا کار د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی.
آنلاین زده کړې په هیڅ صورت د حضوري زده کړو بدیل نشي کېدلی. په صنف کې ناسته د شاګرد لپاره حضوري درس دا یو منل شوی د تعلیم تربیې پر اساس باندې دا یو حق دی او دا منل شوی اصول دی چې موږ باید درس ورکړو. تعلیم او تربیه زموږ د خویندو حق دی او راځي د دې حق د حصول لپاره مبارزه وکړو او په طالبانو نه دا هیله ده چې دوی دا حق ومني او دا شرعي او اسلامي حق زموږ اولادونو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د لندۍ په نحوي شتمه په افغانستان کې د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پایله تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي هم وتړل او تر ټولو ډیر محدودیتونه هم پر ښځو او نجونو ولګول. دغو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم له ځان سره درلودل، خو طالبانو تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ یست. په کندهار کې د انجی کرکیلې ته لیوالتیا زیاته سوې ده. په کندهار کې کروندګر چې تازه د انجی کرلو ته مخه کړې ده وایي چې انجی کمه خوري غوړي او هم د اقتصاد له پلوه ګټور بوټی دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
محمد ابراهیم د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر یو نیم جریب ځمکه د انجی بوټي کرلې دي. دغه کروندګر وایي په کندهار کې د انجی بوټي له آب و هوا سره برابر او حاصلات به یې د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. د ده په خبره دغه بوټي د نورو کښتونو په پرتله کمه خواري غواړي خو حاصلات یې زیات دي.
دا خو دونه اوبه نه غواړي، اوس سږ کال دا پر حاصل ده خیر انشاءالله، چې موږ یې ښه ده درېیم کال دی. سږ کال بیا انبار په دې خاطر وکړو چې دا د حاصل وخت دی، دا رشد وکړي هلته دا قوي سي بره ښه شي دا ورکړي. تقریبا یو کیلو یې لجې ده د یو نیم سلو ډالرو سره نیولې، بیا در درو سو د درې نیم سلو سو ډالرو پرسته په دې کې بیا سپینو سره شي داسته. ځینې خارجي تخمونه، ځینې وطني تخمونه په دې خاطر باندې پارک ډېر پکسته. مصرف هیڅ مصرف نه لري. دا چې فصل کې دا د ځمکې سره زر جي اوم مثال کې یو سړی خپل وس ولري چې کشیر جي په کور کې کشیر جي اته مثال شل بوټ کشیر جي د دې شل بوټ سره تقریبا لزر 15000 افغاني اید دی در لاسه کولای شي.
انجه هنګ یان غوزه د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده. دغه بوټی تر کرلو وروسته په درېیم کال حاصل ورکوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر شمس الرحمن مساوی تازه د کندهار ښار په مرکز او ځینو هغو ولسوالیو کې چې وړاندې پکې نشي توکي کرل کېده د انجی کښتونه سوي. د نوموړي په وینا انجه او زعفران په دغه ولایت کې د نشي توکو بدیل کښتونه دي.
هنجه چې پلان لرو چې په طبي شکل په غرونو کې تخمونه وپاشو وکرل شي او یا خلکو ته عامه پوهاوي له لارې تشویق وکړو د تریاکو څومره اندازه باندې کښت کېدی په هغومره اندازه وخت او زمان ته په کتو هغومره زعفران او هنجه موږ ترویج کړو.
بلخوا د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسلان وایي د انجبی لوړه او نړیوالو مارکیټونو کې غوښتنه زیاته ده. د دا خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي دوی سږ کال 150 کیلو د انجی شیره پلازمینې کابل ته لېږلې چې له ارزونې وروسته به یې پایلې له کروندګرو او سوداګرو سره شریکې سي.
زموږ کوی انجه درلودله چې هغه په طبیعي ډول سره په دښتونو کې پیدا کېدله او بیا وروسته د دې ځای صادرېدل. نیکه مرغه باید وایي چې اوس په افغانستان کې بیا خصوصا په کندهار د دې کارو کرونده تازه شروع شوې ده. زموږ اصلي انجه چې ده اکثره د شمال څخه بارېږي او فعلا په کندهار کې په ځینو ولسوالۍ کې تازه د دې کارو کرونده شروع شوې ده. که چیرې دا پرمختګ وکړي دولت هم د دې حمایه وکړي او په فني ډول دوی ته یو ورکشاپ ورکړي د بزګرانو ته، نو دا به انشاءالله شایسته محصول ولري او په زمن کې ښه عواید هم لري.
انجه د کندهار ترڅنګ په زابل، هلمند او روزګان ولایتونو کې هم د ودې په حال کې ده. دغه طبي بوټی چې د درملو او یو شمیر نورو توکو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي د کورنی بازار ترڅنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړه بیه پلورل کیږي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه هم د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره کارول کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي. روسیه د دونیسک په بریټ کې د خپل درش پیټو پوزیانو د وجل کېدو خبر ورکړي. د اوکرين پوز پر روسی پوزیانو د امریکا پلاس جوړ د هایمرس راکټونو په وسیله د غبرېدونه کړې دي. نور لا سفي ولا ستانګزینه
د روسیې پوز د جګړې په یو نادر اعتراف کې ویلي د اوکراین د پوز لخوا د روسیې تر ولکې لاندې ښار دونیتسک ته څیرمه په موقتي پوځي اډو د اوکراین د توغندیو په برید کې د دوی درش پېته پوځیان وژل شوي. روسیې وروسته له هغه د خپلو پوځیانو د وژل کېدو خبره تایید کړه چې د اوکراین پوز او روس پلوه ټولنیزو شبکو د سلګونه کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د روسیې د دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشنکوف د دوشنبې په ورځ له ماسکو په یو پیغام کې وویل
جمهوریت کې ماکویوکا ته نږدې د روسیې د وسلوالو ځواکونو د واحد په موقتي کمپ د متحدو ایالاتو د جوړ شوي هیمارس یو راکټ انداز څخه شپږ توغندې وویشتل. د روسیې هوایي دافع سیستم دوه هیمارس توغندې شنډ کړل. د موقت کمپ په سیمه کې د لوړو چاودېدونکو سروکو لرونکو توغندیو په لګېدو سره درې شپېته تنه روسي سرتېري ووژل شول. د وژل شویو سرتېرو له خپلوانو او دوستانو سره به هر ډول اړینې مرستې او همکاري وشي.
روسي ځواکونه هم بیل د امید اوکرين په بیلابیلو سیمو او پلازمېنی باندې راکټي بریدونه پیل کړي. د اوکرين پوځ ادعا کړي چې د جنوري په دوهمه باندې د روسیې څلور څلوېښت راکټونه په هوا کې په نښه ویشتلې دي. خو د پلازمېنې کیف ښاروال ویتالي کلیشکو منلي چې د روسیې په راکټي بریدونو سره د برېښنا تاسیسات ویجاړ شوي چې له امله یې ګڼ خلک له برېښنا او د کورونو د تودوخې له امکاناتو بې برخې شوي. پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل لس میاشتې وتلې سره له دې چې د اوکراین په جګړه کې اوکراینی او روسي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو روسي ځواکونه او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له جګړې نه لاس په سر کیږي. بلخوا اروپایي ټولنې یو وار بیا له اوکراین سره خپلې ژمنې تازه کړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د دوشنبه په ورځ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره تر خبرو وروسته په څو ټویټونو کې ویلي، اروپایي ټولنه تر څو پورې چې پر اوکراین د روسیې یرغل روان وي د اوکراین تر څنګ ده. هغه چې د نوي کال په مناسبت له زیلنسکي سره غږېدلې، له اوکراین سره د کلکو مالي مرستو یادونه کړې او ویلي دي چې له اوکراین سره د 300 میلیارد یورو د مرستو بهیر به ډیر ژر پیل شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغ لاست. په پیل کې ملالی بشیر څخه ورچی د نړۍ ځینو معتبرو خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
پی بی ایس خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او طالب چارواکو ترمنځ غونډې ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې د ملګرو ملتونو لوړپوړي چارواکي د یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت له مرستیال صدر اعظم سره وکتل چې په غیر دولتي ادارو کې د شوزو پر کار د بندیز په اړه خبري وکړي. دا وروسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د افغان شوزو پر کار بندیز ولګاوه، د طالبانو د پریکړې چې په غیر دولتي ادارو کې له کار د شوزو مخاوني سي، د نړیوالو مرستندوی سازمانونو لوی ادارې دې ته وهڅولې چې په هیواد کې خپل فعالیتونه وځندوي. په مقاله کې لیکل شوی چې دې بندیز دا بیره رامنځته کړي چې خلک بل خوراکي توکو، زده کړو، روغتیايي او نورو مهمو خدماتو څخه بی برخې سي، ځکه د افغانستان نیمایي نفوس بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. وروسته راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مرستیال مارکس پوتسل په پلازمینه کابل کې له مولوي عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې د دغه بندیز او پوهنتونونو ته د شوزو د تک د بندیز په ګډون د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. آی نیوز پرونی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکلی دی. په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې افغانستان په دوامدار توګه له اقتصادي پلوه له نړۍ څخه منزوي کیږي، د طالبانو په مشرۍ رژیم د ځان بسیاینی او همدارنګ له چین او روسیې څخه د بهرنیو پانګونو په لټه کې دی چې له بندیزونو او مرستو کمیدو ځان وژغوري. وروسته لولو چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت سرپرست حاجی نور الدین عزیزی ویلي، حکومت به یې پر ځان بسیاینی یو نوی پروګرام عملی کړي چې له مخې به یې د کورنیو تولیداتو کارولو ته وده ورکړي، خو دا یې نه دی ویلي چې دا به څه ډول تولیدات وي. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو ویلي چې ایران، روسیه او چین هغه هیوادونه دي چې د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې لیوالتیا څرګنده کړې ده. وروسته یادونه سوي چې نړیوالو مرستندوی ادارو خبرداری ورکړی چې له ښځینه کارکوونکو پرته دوی نسي کولای میلیونونو کوچنیانو ښځو او نارینه ته مرستې ورسوي. خو د عزیزي له قوله ویل سوي چې وایي تمه ده په سپتمبر میاشت کې د لاسلیک سوي لوی تړون له مخې له روسیې څخه د ګازو، تیلو او غنمو صادرات په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته ورسیږي. ستراغلی چې په ځینو پروژو کې د روسیې او ایران په ګډون د چین صنعتي پارکونه او د حرارتي برېښنا بندونه تر بحث لاندې دي. خو د لیکوال په باور په کابل کې پر بهرنیو اهدافو بریدونو پانګوال بیرولي چې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښمن دي.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د 10 کیلومتر پوجدوالي سړک درغولو چاري بشپړې شوې. خلک ورته خوشاله دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د سرک پرانستنې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل شولت د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې له نورو لري او غرانی سیمه ده چې په خوای سرک نه درلوده ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ وو. د هغه په وینا چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د سرک جوړولو چارې د خپلو وسایلو او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست پر ملاتړ پیل کړي چې اوسې کارونه بشپړ او د خلکو ستونزې هوارې شوې.
دغه سرک چې نورګل ولسوالۍ مربوط دی د شولت دره ده، 10 کیلومتره سرک مو جوړ کړ الحمدلله. دغه 1 میلیون روپۍ ور باندې مصارف راغلي دي او بره په سرها ولسونه دوسیږي دغه لار جوړه شوله ورسره او دغه پیسې راته د ولایت مقام له طرفه راکړل شوي دي.
د ښاغلي ماس په خبره چې د یاد سرک پر رغونه کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې وه چې هر یو ته د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا خوراکي توکي ورکول کېدل. د شولت اوسیدونکي هم د سرک پر جوړېدا خوښ دي او وایي سرک سره یې د 4 ساعتو مزل 1 ساعت ته راکم شو. مولوی عبدالوهاب او قاری محمد رحمان
دا ز عبدالوهاب مولوی صاحب د نورګل ولسوالۍ امر بالمعروف محتسب یم. موږ ډېر کړاوونه سره مخامخ وو او موږ به غم او خادي ته به نه شو رسېدلی. یا به کوم مریض و هغه به هسپتال ته رسېدګي د هغې نه کېده.
ډېر تکلیفونه موږ په دې ځای په ځای باندې خنډونه به ځاینه به شپې به هم لارې کې کېدلې. مازدیګر به روان شو، ماستن به ورسې، 1 بجه به ورسېد، 2 بجې به ورسېدلو که نه کله به ځای په ځای به ډېر تکلیفونه خوله خوله به وو که نه. اوس موږ ته د دې ډېر شکریه ادا کوو، موږ سره ډېر احسانات شوي دي. مخکې به 3 ګنټو کې رسېدلو، اوس 5 ګنټه کې رسېږو موږ هلته.
د کونړ نورګل ولسوالۍ د شولت سیمې ته په داسې حال کې د ټولګټو چارو ریاست او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې په مرسته نوی سرک جوړیږي چې د کونړ د یو شمیر نورو غرنیو او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د سرکونو نشتون له امله ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په لوګر کې نوي لرغوني آثار کشف سوي دي. دغه لرغوني آثار مرکز پل علم ته نږدې د سپیس په سیمه کې موندل سوي دي. چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې لازمي اقدامات سوي دي. سلطان محمد سرور په لوګر کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس رفیع الله سمیم څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې نوي کشف سوي لرغوني آثار د کومې زمانې دي.
دا د اسلامي دورې دی، تقریبا داسې کوه حدود 2.5-3 کرو پرې داسې قدامت لري. د اسلامي دورې آثار دي.
دا کور د مدرسه د څه شي دي؟ نظامي ځای ده، ملکي ځای ده، څه شي ده؟ د تاسو لرغونپوهان څه وایي؟
دا خو یو هغه داسې غونډۍ غونډې ده، تقریبا داسې څه ودانۍ مختلف کورونه نو یو شتاپه غونډې ده. بیا نو د سیمې خلکو آواز ځکه ده داسې ځای، تاریخي ځای ده، داسې بعضې هغه آثار
خبردار لرونی سیمه ده.
نو دا که کوم ځای کې دغه خدای شي دغه اجنه کې هغه خاوره چې نسبت هغه نور جو ته پال کې دلته یو مستانی سم پال سی دا چې نور هغه د موږ تاسو کو دلی ورته وایو ما چې نور هغه دی مونږ یو یا د شنو کو زړې چې کومه غلې ده او ته ته والا ایم دي هم دا کوم نه خلق راځي دی او دا چې مخ کې مو د شي کومي سپینګر او خو خلینو خلق او یدل دغه شي د خې به کېدل نه د خلق نو تر هغه لمنه دا شي اتره وښته
سمیم صاحب تاسو د دغو آثارو د ساتنې لپاره څه تصمیم نیولی؟
موږ هغه ورځ چې کله امارات راغی لوګر ته د امنیت قمندانې سره استخباره سره ما هغه ورځ په راپیتا کې هسې مرکز هم هدایت دا و چې تاریخي سیمې شي لوګر په هر کونج کنار کې باید وساتل شي. د نو لپاره بیا وار په وار دا تقریبا 2 میاشتې کې موږ امنیت قمندانې ولسوالۍ سره خبره کوو
د لوګر لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیمو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ له طالبانو څخه دا ارزو ده چې دا مکتبونه د شذو پر مخ لاس کې چې زنانه ډاکټرې نه یار نو دا مریضان به چیرې وړو؟ موږ چې درسونه نه ولرو، پانتونونه نه ولرو نو دا زنانه ډاکټر به موږ له کمه کوو. نو موږ دته اړتیا لرو، له طالبانو ته مو دا ارزو ده چې دا مکتبونه خلاص کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی رادیو سیبند سوی داس یل کچې سیمره کې نو دا به څوخ پالکی کی کار نه کوي. په انټرنیټ کې موږ دم نه پیسې نه لرو، سیمګه فیسبوک کې وګورو. نو آزادی رادیو په سیمو ډیر خپای یو د کچې سیمره کې نو غیوازی آزادی رادیو چې موږ غی تر خلکو پورې رسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. سردار محمد کلمیا د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ ستاسو دغه پیغام د پښتو محترم زموږ د هلمند ولایت په نادالی ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې بغیر له افغان بیسیمه بلایت شبکه کار نه کوي. نو موږ هیله دا ده چې موږ غږ لوړ کړو چې چارواکو پر ورسیږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابره کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه زابل ولایت تکیه افغان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما له د طالبانو څخه دا ارزو ده چې دوی دې ته ولې نه ګوري. دا په افغانانو باندې ډېر سخت ظلم په پاکستان کې کېږي. نو له دوی څه هیله کوم چې یا پاکستانیان دا زموږ خبرې واوري. د افغانانو څه ګناه ده؟ د رایت په دې کې څه ګناه ده؟ نه طالبان یې غور کوي، نه یو د بل چا نه راوري. زما له ټولو څه دا هیله ده چې د افغانانو غږ واوري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي. دا هم د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لارې تیر شپه ناوخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیارلس نور ټپیان سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی وو، لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانستل سی وو، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ لښ پرم ټولګي پورته شوونځي او په دې ورستوي کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. د کار یې په ملي او نړیواله سطحه سلمانونه پارولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رات کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبی کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبري کوي. پرون د جنوبی کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. شغل یون چوسان ایلیو ورسپڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیونکو اقداماتو پیاوړتیا بلل ده. خو د یون د مرکه له خبرېدو وروسته پرون خبریالانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو سړی د شپیتم اولاد پلار سو. دغه سړی چې جان محمد نمیږي درې مېرمنې لري او تازه شپیتم زوی زیږېدلی دی. جان محمد رسنوی ته ویلي چې پر وروستي زوی حاجی خوشحال نمیشی دی. 50 کلن جان محمد د بل واده په لټه کې دی او لیواله دی چې د ماشومانو شمیر یې سولو ته ورسیږي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثنا الله پر خبرو خبرګون شوډل یا ویلي چې افغانستان بې څښتنه نه دی. په هغه اعلامیه کې چې یک شنبه ناوخته د طالبانو دفاع وزارت په دې تړاو خبره کړې راغلي، سره له دې چې د شواهدو له مخې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دننه دي، د پاکستاني چارواکو دا ډول ادعاوي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي. په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثنا الله څرګندونې بې اساس او پارونکې بللې او ګواښه کړې چې د خپل هیواد د ځمکني بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله وړ مورس په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د هغو کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدی شي چې پر پاکستان بریدونه کوي. د دې اشاره ټي ټي پی ته وه چې د دوی په وینا په افغانستان کې مرکزونه لري. پاکستانی چارواکي اندېښمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راوروسته د پاکستان په خاوره کې تروریستي بریدونه دوه چنده شوي دي. د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو پر اساس ټي ټي پی د 2020 کال له اگست څخه د 2020 کال تر اگست پورې په پاکستان کې شاوخوا 250 بریدونه کړي چې 414 کسان پکې وژل شوي او 219 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ جنگي الوتکو د تیر 2020 کال د اپریل په 14مه د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ څلور کلی په دې دلیل بمباري کړل چې ګواکې هلته د ټي ټي پی وسلوال مرکزونه دي. په هغه برید کې تر 500 زیات کسان مړه او شاوخوا 1.5 نور ژوبل شول. د اپریل په 15مه هم د کونړ په شلتن کې په هوایي بریدونو کې یو شرزه او درې ماشومان وغوښتل شول. د طالبانو حکومت په افغان خاوره کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړی، خو پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې ټي ټي پی له افغانستانه پر پاکستانی پوځیانو او خاوره باندې بریدونه پلانوي او تر سره کوي. ټي ټي پی بیا ویلي چې دوی خپل بریدونه د پاکستان له داخله کوي او په داخل کې تنظیموي. په دې موضوع د بحث میلمانه مو دی د سیاسي چارو شنند او لیکوال عصمت قانې او همدارس د سیاسي چارو بل نظر خاوند شفیق همدرد. دوی ته هرکلی وایم. او لومړی که ښاغلی قانې، تاسو وایست د پاکستان او طالبانو ترمنځ په اړیکو کې وروستۍ ناندرې څومره تاسو ته جدي ښکاري؟
خبره دا ده چې دغه دواړې پروژې په پاکستان کې ډیزاین شوې، هلته دغه شولې په اصطلاح د پاکستانیانو په اصطلاح لانج شوې، یعنی مرحلې عملي مرحلې ته راکده. افغاني طالبانو پروژه وه که پاکستاني دغه وه، یعنی دا په وزیرستان کې که موږ تاسو دغه کړې ده بل د مومندو ایجنسی خوا ته باجوړ دغه ځایونو کې دا خلک راپورته سو. په هغه وخت کې موږ لیدلو چې دی تر دقیق استخباراتي مواظبت لاندې هم دي او تر څار لاندې هم دي. نو دغه سیمه د دوی د زیږیدلو سیمه وه، دغه د دوی د راپورته کیدلو سیمه وه، دغه سیمه له وزیرستان څخه قافلې تلې راتلې افغانستان ته، له افغانستان تلې وزیرستان ته، دغه سیمه یو دغه وه په اصطلاح باندې. دلته دا دغه نه محسوسېدلې چې څوک په افغانستان کې قرارګاه لري، څوک په پاکستان کې قرارګاه لري، ځکه دوی عملا دغسې هڅه کېده چې په دغو سیمو کې د افغانستان د حکومت هغه سرحدي دغه جال چې دی هغه دومره پیاوړی نه شي تر څو پورې د دې ممانعت وکړي، ځکه چې یو پوسټه به وه په هغې سره په ډېر قوي شکل په هغې باندې حمله کېدله او دغه سیمه آزاده پاتې شوه. نو چې آزاده پاتې شوه د پیلن لپاره دغه شته، دغه حالت شته. زه فکر کوم چې یو بهرنی لاس نه غواړي چې طالبان
قانی صاحب وبخښئ ستاسې له خبرو داسې معلومیږي چې یو شمېر دور هم داسې ادعا کوي چې ګواکې هم افغان طالبان او هم پاکستانی طالبان د پاکستان د ځینو پوځي او استخباراتي عناصرو له لورې روسل شوي دي او د دې لپاره وروزل شول چې په افغانستان کې امریکا او لویدیځو ځواکونو ته سرخوږی پیش کړي او یا د افغانستان مخکنی حکومت وپرسوي. خو اوس څه فکر کوي چې آیا پاکستانی طالبان بدل شوی دی، افغان طالبان بدل شوی دی؟ البته افغان طالبان هم ورسره تړلی دی، ځکه چې هغوی ادعا داده چې افغان طالبان ملاتړ کوي. بدل شوی دی په ځای دی چې بل ځای جنگ وکړي، اوس د تورې مخه د پاکستان خوا ته اړولې ده.
ګورئ دوی قطعا د یو حکومت د رول د اجرا کولو هڅه نه کوي، دوی د یو حکومت د مسؤلیت د اخیستلو هڅه نه کوي. دوی تر اوسه پورې که په حاکمیت کې دي یوه ډله ده، او د کومې ډلې په مرسته باندې چې دی کابل ته راغلي دي هغه ډلې احسان دغه کوي، او هغې هم وایي چې موږ دغه کوو. دی ایډیولوژیک هغه ایډیولوژیک دغه ننګ چې ده هماغه ورمخته کېږي چې یاره موږ هلته هم دغه غواړو، اسلامي او شریعت غواړو، د شریعت غوښتلو خو مخه ګرځول کفر ده. حال دا چې موږ د یو مسؤول حکومت په توګه، د یو ذمهوار حکومت په توګه باندې خپل اختلافات له پاکستان سره د ډلو ټپلو په ګمارلو باندې نه لرو. موږ سټیټ ټو سټیټ، یعنې دا د ټولو افغانانو دولت د دولت په سطحه باندې، دولت غواړو د دولت سره مخامخ شو، مرکز غواړو له مرکز سره مخامخ شو. بالکل درسته ده چې موږ د ډیورنډ کرښه زموږ د پاکستان ترمنځ یو ډېره زړه زور پرهار دی چې اوس یې خنابونه هم کړي دي، اوس پړسېدلی هم ده. خو موږ دغه مسایل هم داسې نه حل کوو، اوس یې موږ د یو تروریستي بریدونو له لارې څخه، یا د ډلو ټپلو له لارې څخه، یا د دغسې ګروپونو له لارې څخه چې هغې دواړو خواو ته تخریب وکړي. په دغه د تروریزم په ریاستي استعمال یا د تروریزم په دولتي استعمال باندې زموږ باور نه و، نه د کمونستانو په وخت کې و، نه وسته، او نه د تقریبا د افغانستان د دوی دا 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 دی ولا بيستا چې طالبان پر شار ټپي چې دا خلک دغه کې علي زر کوي دا خلک ورکاش کوي د دوی شته د دې استخباراتي کړي دا اوسم په کابل کې موجود دي چې پاکستان پر شار ټپي چې دا خلک راوړي او په دغه سیمه کې سرخوګي وي ځکه دا سرخوګي د پښتنو په خاور باندې د جنگ د تداوم معنا د سیمه قطن طرفدار دي.
درست ډیر مننه شاغله همدرد صاحب، ستاسو نظر څه دی د ناندري چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت تر پیدا شوی دی په وروستیو کې د ټي ټي پي د فعالیتونو په خاطر دا څومره جدي دی او څه فکر کوئ چې دا به نور هم پرمختګ وکړي، لا به د دواړو خواوو اړیکې خراب شي او که فکر کوئ چې یوه حل لاره به ژر ورته پیدا شي؟
فروان صاحب تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې د پاکستان اسټبلیشمنت په تیرو تقریبا 50 کلونو کې د خپلو ستراتیژیکو منافعو لپاره دلته ځینې ایډیالوژۍ، افراطي ایډیالوژۍ چې دغه وروزلې، نو ایډیالوژۍ چې کله دوی تقویت کړلې، هماغه جهادي ډلې چې دوی هلته ځای ورته ورکړی وو، کمپونه او ټریننګ مرکزونه او تجهیزات یې ورکړي وو، هغوی چې کله په کابل باندې واکمن شول، د هغوی اختلافات د پاکستان د اسټبلیشمنت یا د پاکستان د حکومت یا د هغوی د پالیسیو سره پیدا شول. همداراز د طالبانو ایډیالوژي، د طالبانو، د افغاني طالبانو د تحریک کوم مسله چې وه، دوی یو ایدیالوژي تمویل کړل یا ملاتړ وکړ او دغه په اساس باندې خپل ستراتیژیکي موخې چې په افغانستان کې نظام رنګول دي، ځکه دوی د دوو داسې دښمنو هیوادونو چې هندوستان او افغانستان دي په منځ کې راګیر یو هیواد دی، او اته د میچنې حیثیت درلود چې میچنه کې چې کله غنم واچي نو ټوټې کیږي. نو په دې اساس باندې د دوی کوښښ دا و چې یو طرف ته باید هغه ستراتیژي کوم ولري، نو دوی دا کار وکړ. لیکن اوس په خپل هغه ستراتیژي یا هغه ایډیالوژي چې دوی تقویه کړې وه، هغه ځکه هغه ایډیالوژي دوی کړې وه، حمایت کړې وه، هغه ایډیالوژي بیا چې کله خپل ثمر ته ورسیږي بیا هغه لزان خپل خبرې او خپل پلانونه لري. نو په دې اساس باندې د ټي ټي پي کوم موضوع چې ده، دا په تیرو شلو کلونو کې ټي ټي پي په همدغه قبایلي سیمو کې د اوسنیو طالبانو سره چې په افغانستان کې واکمنان دي، د دوی ملاتړ کړی وو او په شل کاله د دوی سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي. که څه هم د اوسنیو چارواکو، د ځینو چارواکو چې پاکستان ته یو څه نږدې دي، د پاکستان اسټبلیشمنت او ایسای ته نږدې دي، هغوی په زړه یا په هغه کې به دا فکر وي چې دغه موضوع حل کړي یا هدیا خل دغه خلک پاکستان ته ور وسپاري یا د منځه یوسي. لکه دغسې یو هڅه چې د جنرال فیض حمید په مشرۍ باندې په کابل کې چې کوم مذاکرات و د هغې په ترڅ کې وشوله چې بیا ونه منل شوله، او د هغې نه وروسته تقریبا څلور لوړ پوړي د ټي ټي پي قمندانان چې دي هغه ووژل شول. دغسې یو هڅه ده، خو په مجموع کې کوم جنګیالي چې دي چې تعداد یې تقریبا د 50,000 نه تر 100,000 دی، او هغه تقریبا د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې دلته ژوند کوي، هغوی د دغه طرف د طالبانو سره اوږه په اوږه جنگ کړی دی. نو مشرانو ته دا ډیره سخت ده چې دا سره بیل کړي او د دې په ضد باندې اقدامات وکړي.
قانی صاحب، آیا فکر کوي چې دواړه خواوې، افغان طالبان او د پاکستان پاوز، به د جګړې لور ته لاړ شي؟
زه خو فکر نه کوم چې حالت به غزای ته ورسیږي چې دوی به دواړه د جګړې خواته لاړ شي. ولی په ډیر ژر د ثبات او استقرار د راوستلو تمه هم نشي کېدلی، ځکه دا جال دومره خور دی او دا جال دومره استخباراتي دغه امکونه لري چې زه فکر نه کوم چې یو کال دوه کال و.
آیا په دې باور نه لري چې لکه څنګه چې رانا ثناءالله خان وایي، یو ځینو نورو پاکستانیانو ویلي دي چې موږ به په افغانستان کې ځینې هدفونه په نښه کړو، منظور یې ممکن پاکستاني طالبان وي چې دوی ادعا کوي د افغانستان په خاوره کې دي؟ لکه په سر کې چې ما وویل، تېر کال په خوست کې حمله وکړه، د کونړ په شلتن یې حمله وکړه، دا ډول حملې
زه فکر نه کوم چې دې د پاکستان زړه خېږي. که دا رقم یو تحرکات پاکستان تر سره کی، بیا به زه فکر کوم چې د جګړې لپاره به بهانه بیخي جواز پیدا کړي، او د دغه خلکو به حمایت به هم زیاد سي کوم خلک چې د پاکستان پر ضد جنګیږي. دا د رانا ثناءالله خان سیاستوال دی او هغه سې درېیم لا سیاستوال دی. د ده خبره څوک د ده په خبره باندې اتامون نه دغه کوي ماتوي، ځکه دی دغه ده د ګوندونو یو عادي دغه سیاستوال دی. دغه مسله د پاکستان له دغه سره ده، د پاکستان له پوز سره ده.
بله، خو د کورنیو چارو وزیر پدې صاحب باندې
د کورنۍ اشاره دا خوده خبرې دي. د یار وخت دغه کې دا په کټه کې د سیاست مدارانو د شټیج رمباړي دي چار ځای وي او دې دغه کې دي. ځکه هم دوی دونه په بهرني پالیسی کې د پاکستان په ګوندونه سیاست مدارانو مدني کولای دومره لاس نه لري. د هند سره په روابطو کې، له افغانستان سره په روابطو کې، د تروریزم په مسله کې، دوی چې په پارټا ورته ویل هغه سیمې یا د افغاني قبایلي سیمې چې د اسلام آباد له خوا اداره کېدلې، دا ټول دغه سي دغه د دې پالیسي هیڅ کم نه د پاکستان پارلمان جوړه کړې ده، نه د پاکستان دغه جوړه کړې ده، بهرنیو چارو وزارت جوړه کړې ده، نه د پاکستان د اقوامو قبایلو دغه پالیسی په دې سکه څه اثر و دغه سیاستونو سره دا مستقیما د پاکستان د پوز پالیسی په لحاظ ده. زه د رانا ثناءالله خان د خبرو ته چندان اهمیت نه کوم، مال بسیم نه دي.
بله، ډیر مننه قانی صاحب.
بله،
همدرد صاحب، د پاکستان په اړه څه فکر کوي؟ آیا پاکستان دا ځل چې د پخوا په شان لکه هغه عملیات چې په وزیرستان کې وکړل و د پاکستانی طالبان او نورو سخت دریځو په ضد او بریالی هم شو، دا ځل هغه سي د امریکا له میلیاردونو ډالرو برخمن نه دی، هغه سي مرستې ورسره نه کیږي، څه فکر کوي چې پاکستان د دغه سي وی چریکي جګړې توان لري د اسخملې شي، خصوصا کدا ډیره وښده هم شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان استبلیشمنت په افغانستان کې کافي نفوذ لري او کولای شي چې اوسنیو واکمنانو ته ستونزې جوړې کړي، ځکه په دې تیرو درې څلوېښتو کلونو کې کوم تحولات چې له بده بخته په افغانستان کې راغلي دي تر ډېره حده د پاکستان پیغې کې لاس وو، او دا تحولات له بده بخته نظامي وو.
نه وبخشه، زما منظور د پاکستان په داخل کې دی، اوږدې چریکي جګړې دی. آیا پاکستان په خپل د داسې جګړې توان لري، یعنی اسغملی شي، تحمل لولی شي او کنه؟
زه فکر کوم د پاکستان د حکومت لپاره او د بل هر دولت لپاره به دا ډیره سخت وي، په ځانګړې توګه پاکستان ته، ځکه پاکستان کوم بستر چې د تروریزم لپاره یا د خپل غو ستراتیژیکو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دلته مدرسې جوړې کړلې، کمپونه جوړ کړل، ترهګرۍ ته اسلامي افراطیت ته دلته ترویج ورکړ، هغه عام کړنو په دغه اساس باندې زه فکر کوم چې د پاکستان د حکومت لپاره به دا ډیره سخت وي چې د پاکستان دننه دغه چریکي حالت چې کوم دی دغه سره مقابله وکړي. ځکه موږ د دې ښه مثالونه چې دی هغه د 2000 تقریبا نهم نه تر 2015 کال پورې وو چې دلته په دې قبایلو کې، حتی د پاکستان په ډیرو مهمو ځایونو کې، لاهور کې، اسلام آباد او کراچۍ او دغه ځایونو کې بریدونه وشول. نو زه فکر کوم چې هغه څپې ته پاکستان یو ځل بیا روان دی، خو زه بل فکر لرم هغه دغه دی چې
او اصلا و بخشي همدرد صاحب، همدلته زما اصلي سوال همدلته دی چې هغه ځل او دا ځل یو تفاوت شته. هغه ځل امریکا میلیاردونه ډالر مرسته ورسره کوله، او هغه ځل د پاکستان اقتصاد د اوس پشان خراب نو.
زه دا خبره کوم چې په پاکستان باندې چې کله هم دغه یو حالت راغلی دی، وی په ډراماتیک شکل باندې ځینې کارونه کړي دي چې په اقتصادي لحاظ باندې او د خپل عمر د اوږدولو لپاره ځینې کارونه کړي دي. هغه کله لال مسجد مسله و، هغه کله د ضرب العزم یا رد الفساد کوم عملیات وو، یا دغه اوس په بنو کې چې کوم عملیات وشول، او حتی د سپینې ماڼۍ ویان هم دا خبره وکړله چې موږ د پاکستان د پوز تر شا یو. زه فکر کوم چې کېدای شي د دغه یو عملیاتو د ترسره کولو یو پلان له بده بخته په دغه قبایلي سیمو کې او هغه طرف ته وي، حتی د ډیورنډ دې طرف ته هم امکان دی ولري، ځکه چې د دوی اراده د دې اوسنی حکومت د پی ډی ایم چې د مسلم لیگ نوم او پیپلز ګوند او د مولانا فضل الرحمن او د دې ګوندونو دغه حکومت چې اوس راغلی دی، دا باجوا راوست او عمران خان ایست کړه او د عمران خان اړیکې بیا د طالبانو سره هغه بیا بل ډول وینو. زه فکر کوم چې دوی د وینوې پروژې او د وینوې ډرامې په فکر کې دي په دې منطقه کې تر څو پورې هغه اقتصادي مسایلو ته ځواب ویلی وي او په دې ځای کې یو ځل بیا د نړیوالو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو هغه ملاتړ هم ترلاسه کړی وي. نو زه فکر کوم دا ټولې دا ډلې دوی په لاس باندې په خپله جوړې کړې وي. ګورې دغه احسان الله احسان په نامه باندې د ټي ټي پي یو ویاند وو هغه دوی گرفتار کړ لیکن بیرته خوشې کړ. بیا هغه یو لیست خپور کړ چې هغه ته ورکړی وو چې تاسو په دې سیمه کې حتی د این پی او د ځینو پښتون مشرانو هغه قومي مشرانو د هغې د وژلو پروژه ورته ورکړل شوې وه. نو زه فکر کوم چې ایس آی په دې منطقه کې پروژې لري او کېدی شي د دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزه یې نړیوالې حمایت وکړي او یو ځل بیا دغه خلک او دغه منطقه چې دغه په وینو سره ولړي لکه په قبایلو کې چې کوم عملیات له بده بخته په تیرو لسو او پنځلسو کلونو کې وکړي.
قانع صاحب داسې ادعاوې هم شته چې وایي ممکن پاکستان له تاجکستان سره په همغږي په افغان طالبانو د فشار راوړلو لپاره د ځینو افغان ډلو ملاتړ وکړي، پوځي او مالی ملاتړ وکړي، څو طالبانو باندې فشار راشي او دوی د پاکستانی طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او یا د یو په ست اقدام کړي. دا شی څومره ممکنه ده؟
کچیرته روحتیا سره موږ تاسو وګورو دي دا ترغو ممکنه نه ده ترسو پورې چې له ماسکو او واشنگتن څخه وکینې شوي. تر اوسه پورې سم تاجکستان په دې مسله کې څه کړي دي؟ مستقیما د دوی هغه امر د ماسکو نه دی کراس کړی او پاکستان هم څه کړي دي؟ د امریکا پر خلاف یې نه دي کړي. په دې تیرو شلو کالو کې هغه د امریکا په قمانده باندې طالبان دغه کړي دي، د امریکا سره په تفاهم له امریکا سره پیسې اخیستلې دي. کوم مرمۍ چې طالبانو ته ورکول هغه د امریکا په نپه دغه د امریکا په امر ورکول دي، هغه د روډ میپن او د هغه د پالیسي
د امریکا د دې لپاره ورکول چې د دوی پوځیان ووښتي. دا څنګه
نو امریکا خو دغه د پوځیان بالکل د استخباراتي جنگ په استخباراتي جنگ کې خپل پوځیان ووژني له زیولک سره خپل سفیر هم پاوا کوي. داسې ډېر مسایل شته که چېرې دا به اوس نن به نه وي.
نتیجه یې څه شوه؟ ګټه یې څه وکړه؟ یعنی امریکا تر یو تریلیون ډېرې پیسې له لاسه ورکړې، 2,250 عسکر یې ووژل شول.
خبره دې ټیک ده، دا نتیجه به نن نه وي، سبا به نه وي، بل ورځ به خپل امریکایان اعتراف کوي چې نتیجه دغه شی شوه.
همدرد صاحب، ستاسو په نظر آیا افغان طالبان د ټي ټي پي واقعا ملاتړ کوي او که کوي تر څه حده؟
زه فکر کوم چې که سړی حقیقت وایي تر یو بریده پورې ملاتړ شته دی. مخکې ما وویلې چې کوم جنګیالي چې د دواړو غاړو وو هغه په تیرو شلو کلونو کې اوږه په اوږه جنګېدلي وو. حتی دا د حکیم الله مسعود په وخت کې چې هغه د ټي ټي پي مشر وو په خوست کې چې کومه حمله د سی آی ای په مرکز باندې وشوله چې په هغې کې اووه نفره امریکایان ووژل شول او یو لبناني ډبل جاسوس دغه کار وکړ، هغه حکیم الله مسعود سره د هغې ویډیو راووتله. یعنې هغه اول ځانمرګې برید چې په افغانستان کې وشو هغه هم د ټي ټي پي د خوانه وو. یعنې معنا دا ده چې دغه د طالبانو په دې صفوفو کې، یعنی په دې سرتیرو کې، هغوی یو فکر دی. هغوی وایي چې موږ په فکر باندې یا په ایډیالوژۍ باندې دا کار کړی دی او موږ ته پاکستان او بل څوک مهم نه دي. دوی اسلامي نظام غواړي او اسلامي نظام باید په هر هیواد کې وي او دا د دوی ملګري دوی ملاتړ کوي. نو په دې اساس باندې د ایس آی سره خواخوږي یا د ایس آی نفوذ په اوسني حکومت باندې څرګند دی. ما درته ویل چې د عمر خراساني په نامه باندې طالب د ټي ټي پي هغه مشهور قومندان چې په پاکستان کې ډېری پیچلې حملې کولې، د میروت هوټل نه نیولې حتی د کراچۍ تر بریدونو پورې یا په لاهور کې چې کوم د پولیسو په مرکز باندې کوم بریدونه شول، نو دغه سړي رهبري کول. دا سړی وژل شو په خندار کې، د دوی دوه قومندانانو وژل شول، همداراز په کنړ کې د دوی یو مشر و چې هغه وژل شو. نو په دې اساس باندې که څه هم د طالبانو ځینې مشران، زه نه وایم څه هم، دا د دفاع وزارت کوم دریض چې دی یا کومه اعلامیه چې اوس خپره کړې وه دا ډېره تونده وه، یوازې د دفاع وزارت نه کراتیر شو زه فکر کوم په نورو برخو کې د پاکستان سره همغږي او خواخوږي موجوده ده او زه فکر کوم همکاري به ورسره موجوده وي خو دا چې سرتیری لاندې کېدای شي مخ دی واړی نو په دې اساس باندې دوی اقدام نشي کولای نو زه فکر کوم چې لږ د مشکلاتو سره دا موضوع چې دا مخامخ وي
ډېر مننه سلامت اوسئ قانی صاحب ځینې وایي هغه جنگ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې روان و هغه جنگ د ډیورن کرښې اخوا ته یا پاکستان ته روان دی تاسو څه فکر کوئ
زه په دې کې دغه یم یعنی زه دا اندېښنه لرم چې دا جګړه شاید چې راواوړي د پولې دې خوا ته ځکه چې دا جګړه یو پټ دغه لري که نه یو پټه قومانده لري او پټې قومندې دا د بدسرکو د جګړې د بدسرو یا د جګړې د لمبو د بدسرکو دغه دغه چې دی دا تګلورې دې خوا ته راړولی دا سړی محسوسوي زه په اقتصاد نا امنی سیاسی بی ثباتی او دغه سینور چې دغه د پاکستان په فضا باندې مسله دغه یو جګړې زخ احساس ته خطر کو
بله په همدر صاحب تاسو فکر کوئ چې دا جګړه د پاکستان خواته د انتقالې دوه پال کړه
زه فکر کوم که تاریخ ته وګورو له بده بخته په تیرو شلو کلونو کې دا جګړه د ډیورن کرښې او دواړو غاړو ته وه او د خاصو اهدافو لپاره او تاسو کتل چې دغه ایجنسیانی چې وي هغه په خیبر پختونخوا کې ځام شولې ځینې ستراتیژیکو اهدافو ته د پاکستان پوځ ورسید دا سیمه خارداري چې دوی وغځاوه ځینې نور کارونه یې وکړل زه فکر کوم جنگ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته روان وو او اوس غځیږي نه بلکې د دې نه مخکې هم وو تاسو
وقفه راغله جنگ نو اوس بیا زیات شوی دی اوس فعلا د اقل په افغانستان کې جنگ نشته بمی چاودنه نشته لیکن جنگ نشته یو قوي جبهه لکه په خوا چې د افغانستان د حکومت په مقابل کې طالبان وو اوس نشته البته داعشته خو په هغه حد کې نشته
زه فکر کوم دغه حالت لکه په افغانستان کې چې د چاودنې کیږي په پاکستان کې بم وي اوس هلته هم کومه جبهه دوی نه لري کوم ځای نه لري ټي ټي پي هلته کوم ځای نه لري د دوی بریدونه هلته چیري چیري کیږي زه فکر کوم دواړو خواو ته به دا جنگونه روان وي
ډېره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنند او لیکوال اسمت قانی او د سیاسي چارو نظر خوان شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرہ غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلید سرو سرو بازار جوړ بی پک نه کای هم پیزوان لیدلید سرو سرو بازار جوړ بی پک نه کای هم پیزوان لاس می بند سلو می ډیر د پریشان دستا حسن خو ګولی داشن خاله
محباب چنگڑو کی گزران سلمتا سر بندی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑ دسرو سرو پیسوان سماٹی را غریبی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے.